په بغلان کې د سکرو د وکان شپک تنه کارکونکو وژل شوی او اتلس نور ټپیان شوی دي. د بغلان د اطلاعات او فرهنګ ریاست مشر سید مصطفی هاشمی فرانس پرس ته ویلي چې پیښه پرون سه شنبه د کان د سمڅې د ناڅاپي ویجاړېدو له کبله رامنځته شوی. هغه ویلي ټپیان په روغتون کې بستر شوی خو د وضعیت د څرنګوالي په اړه معلومات نه دي ورکړي. په افغانستان کې کان کیندونکي تر ډیره د خوندیتوب تجهیزات نه لري او وخت نا وخت له ورته خونړیو پیښو سره مخامخ کیږي. د تیر کال په دسمبر کې 22 تنه د سمنګان ولایت په یوه کان کې بند پاتې شول، خو وروسته بیا ژوندي وژغورل شول. جرمني پرون سه شنبه درې څلوېښت عراقي پناهغښتون کې په یوه چارتر الوتکه کې له لایپزیګ ښار بغداد ته واستول. دا په جرمني کې د تیرې فبروري میاشتې له ټاکنو وروسته لومړی ځل دی چې دومره لوی شمیر کې کډوال عراق ته ایستل کیږي. د جرمني ډی پی ای خبري اژانس د دغه هیواد د کورنیو چارو د وزیر الکساندر دوبرند په حواله ویلي دا کار د هغې تګلارې یوه برخه ده چې د کډوالو د بیرته ستنولو نورو هیوادونو سره د تړونونو او قاچاقوړونکو سره د مبارزې په هدف جوړه شوې. جرمني د تیر جمعې په ورځ یو تی افغان پناه غوښتونکي هم چې دوی مجرمان و بلل کابل ته واستول. د هغو کډوالو له ایستلو وروسته جرمني د طالبانو دوه قنصلي ماموران هم په خپل هیواد کې ومنل چې د کډوالو د بیرته ستنېدو په چارو کې ورسره له نږدې همکاري وکړي. دغه طالب ډیپلوماتان چې نمونه یې نه دي اخیستل شوي برلین ته رسېدلي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو پریکړه لیک کې د دغه سازمان له 193 غړو وغوښتل چې د غزې په ګډون یو شمېر هیوادونو کې د روانو جګړو هواري ته ټولې ممکنه لارې چارې وسنجوي. د دوی اشاره د اوکراین، سودان، هیټي او میانمار جګړو ته و چې هر ورځ پکې خلک وژل کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش وویل لوګه اوس په غزه کې د هر کور دروازه ټکوي او په خبره یې اسرائیل غزې ته د ملګرو ملتونو د مرستو مخه نیولې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له جاپان سره د یوې سوداګریزې معاملې خبر ورکړی او له هغې هیواده واردېدونکو توکو باندې یې ګمرکي تعرفه 15% ته راښکته کړې. پخوا دغه تعرفه 25% وه. ټرمپ د سه شنبې په ورځ ویلي له دغه معاملې سره به سلګونه زره کسانو ته د کار زمینه برابره شي او په خبره یې پخوا هیڅ داسې یو کار نه و شوی. د امریکا ولسمشر پر خپله ټولنیزه پاڼه سوشل تروت لیکلي هغې له جاپان سره تل پراخه اړیکې غوښتي او دغو اړیکو ته دوام ورکوي. د ټرمپ د معلوماتو له مخې جاپان به د ده په لارښوونه په متحده ایالتونو کې 550 میلیارد ډالر پانګونه وکړي او خپل اقتصاد به د امریکایي موټرو او ریجو لپاره پرانیزي. او د افغانستان د کرکټ په شپږیز لیګ کې نن دوه لوبې کیږي. سهار مهال امون هنګان او سپین غر بازان سره مخامخ کیږي. ماسپښین بیا بل لوبه د بوس ساتونکو او بند امیر ترمنځ ده. پرون د کرکټ درې وتلي ستوري محمد نبی، رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران هم له بهرنیو لیګونو راستانه او شپږیزي کې له خپل لوبډالو سره یو ځای شول. دغه لیګ د همدې اونۍ په سر کې پیل او د اگست تر لومړۍ نیټې پورې دوام کوي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، کله و احترامات مکول کی کتن من اول ریس کن کو زای پرشنا خوری وسر به هم تاسو ټول تشریح واس پم ما د ول سم ټوکی جوړه پم مسمن شپاره سم لوسته هله د چا ستور قدر من اول ریس کن کی برات روغ جوړه صحت مند او سری او د سای چم په تن می درنو سکون کول کی سرنګ چي تاسو ټول په هیجن نن رزم راست تاسو له شپاره سم لوسته نو هله د چا ستور قدر من زکون کو د تیر ورځې لوستنه په پراو د کی ټول سره کړي وو سری او نو لوسته پراو دی ولوري قدر من زکون کو نن رز شپاره سم لوسته اس مر استاد درسي هدف عبارت دی له ری پوسټ پنری کی دوی موبایل او ټلیفون درې امپیکټس پنری کی اټلارم انټرنیټ او ایمیل پینځم د سپورمکیو شبکې دا هغه د پینځم مهم موضوعګان دي چې نن ورځ موږ تاسو په لوست کول ولو په حق لبه په بشپړ توګه سره معلومات لاسته نو هله د سټور کډرمن ځکون کې د لوستر پای پر سره معلومات یو کری او یو څه ځکې خوشحال لیز د کون کو د لوست پیل په شبو کې لمړی موږ تر سو پوسټ په نړۍ کې پیژنو چې پوسټ په نړۍ کې څه ډول کیږي او سره ول ګټه څه اصل کیږي رو کدر من زکون کو کچری موږ تاسو تیری یا هم پخوانی زمانو ته پام لرنه وکړو نو د نه به حق له موږ تاسو په هیجو چې په پخوانی زمانو کې هم پتیری نړۍ کې پوسټي سیستم موجود نه و چې دا غوي پوسټي سیستم په دې ډول سره و یعنی د چې ول کوم پالیتونه چې بدی سره تر سوال هغه کچری د چین هیواد او مصر او یونان او افغانستان او هم روم هر هیواد شو په دې ټول هیوادونو کې بل حیوانیت او الوتونکو څخه په ګټه اخیستنې سره لیکونه او پیغامونه په دری په واسطه سره انتقالېدل چې وروسته د هغه څخه بیا مختلفې تغیرات پکې راغله چې دغه پروسه چې و په هغه وخت کې ډېر ځنډنی و یعنی کله چې بدی یو لیک دی سیمې څخه بلې سیمې ته انتقال وي په هغه وخت کې بیا نن ورځ بدی میسج ولیکي یا هم دغه لیک چې بدی ولیکي په هغه وخت کې به کله چې به دا شخص په پلیتوګه سره یا هم د حیواناتو په واسطه سره چې بیا د لیک تر هغه ځای پر رسوي تقریبا میاشت دوه میاشتې او حتی قلب هم وخت نیوي چې بیا به دې ته د هغه لیک بیرته پیغام راستول کړي نو دا په پروسه به ډېر ځنډنی و خو وروسته دغه پرمختګونو پر اتاک سره کله چې په اقتصاد کې پرمختللي شغلونه رامنځته راغلل او د پوسټي خدماتو په واسطه سره یې خپلې اړتیاوې د اړیکو په برخه سره مخې ته وړلې نو دې ټول په خپلې اړتیاوې د خدماتي وسیلاتو یې هم د پوسټي خدمات په واسطه سره پرکولې چې په دغه وخت کې پوسټي تشکیلات نیم دولتي وو او د منځنۍ پیړۍ تر نیمایي پورې دوام کوي خو دغه کار شو په قرار قرار شکل سره یې تغیرات وموندل او په لږ وخت کې زیات پرمختګ وکړل چې په اتلسمه میلادي پیړۍ کې پوسټي ساحه چې زیات پراخ شوه او یو کول شوی چې د اړیکو یو باوري وسیلې په توګه سره وپیژندل شي او خلکو ته د هغوی لیکونه وسپاري نو هیوادونو په خپل منځونو کې د پوسټي تبادله لپاره دوه اړخیزي سراسري موافقنامې لاسلیک کولې چې دغه موافقنامو په واسطه سره به کله چې به دوی لیکولی کې مثلا دوی به یو لیکولی کې یا به هم یو پارسل دی ویسی میسخه وبلی سیمه ته لیږي نو هغه شخص چې به دا پارسل لیږي هغه به هم په موافقنامه باندې لاسلیک کوي او هغه شخص چې به بیرته دغه پارسل تر لاسه کوي هغه به هم په موافقنامه باندې لاسلیک کوي چې یعنی ما دغه کوم پارسل چې تاسو سره استول و دمه تر لاسه کړی دوی د دوه ترمنځ ما یو موافقنامه و چې د اعتبار په توګه سره به کار سره تر سوي چې ورسره د هغه څخه د لمړي ځل لپاره درنو ځکون کو د نړۍ د پوسټي اتحادیه د ټولو پرمختللو هیوادونو ترمنځ اتلس او اتش میلادي کال کې د المان یو د پوسټ ادارې کارکونکو هرنر په واسطه سره تر حاصله او خپل دولت ته وړاندیز وکړل چې دغه طرح باید یو کانفرنس لاره څخه دولتونو استاز ته د استازو په ګډون سره ټول کسان باید وجود ولري چې بحث ورمنی وسی او روس د هغه څخه ټول ته اوروا پیژندل سي نو بیا په 1302 میلادي کال کې د سپټمبر د میاشتې پر 15 نیټه گیویشت هوادونو په دغه کانفرنس کې ګډون وکړل چې دغه کانفرنس د برهان د مهدی په نامه سره یادېږي او دغه لاسلیک شو کله لاسلیک سو نو موري پریکړه په حقیقت کې د پوسټي اتحادیې بنسټ ګڼل کېدل کله چې دغه پوسټ له عمومي اتحادیې سره ډیر سو نو په هغه وختونو کې ډیر زیات شمیر نور هیوادونه هم سره یو ځای شول چې د پوسټ د نړیوال اتحادیې په نامه سره غونمو وشول چې په 1999 میلادي کال کې د دوی د غړو شمیر یو سلو نه اتیا هیوادونو ته ورسېدل او هم تر نن ورځې پورې دغه د پوسټ کوم پروسه چې د جریان لري او خلک قرباني باور کوي نو خو ځکه کوم کو تر دې دمه پرې مرجو تاسو پوسټ پنای کی وو پیژنې و سم د لوست راتلو کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې مرجو تاسو موبایل او ټلیفون اپشن چې موبایل او ټلیفون څه ته ویل کیږي کدر مونږ د کوم کو د چې مرجو تاسو په هیجو موبایل په اسري ټکنالوژي کې ټلیفون یا موبایل په ډله ایز رسنیو کې یو لړ ډیر مهم او اړیکو له جملو څخه شمیرل کیږي چې له هغه څخه مرجو تاسو په جغرافي مسایلو کې د اړیکو د نیولو په برخه کې د وسیلې په توګه سره ګټ اخلو یو لکه مثلا مرجو تاسو د ځمکې آب او هوا اقلیم معلومول زلزلې او لګیدنی هم دارنګ سیلابونه سوداګری او اقتصادي معلومات لاستراول المریض هم شمسي نظام پیژندنه دا ټول مرابطه کول سو د ټلیفون یا موبایل څخه به ګټه اخیستنې سره کول سو چې دغه په اړه کې معلومات لاستراول نو یو هغه ځکهونکی چې غواړي د اوسمه کې د جغرافي جوړښت په اړه کې هم د هیوادونو د جغرافي جوړښت په اړه کې معلومات لاستراول دا هغه د اړ نه د تر سو د موبایل د ټکنالوژي سیستم سره باید آشنا اوسي او موبایل څخه باید ګټه واخلي همدارنګه کدرمنه وګلالي چې کون کو موبایل یو له وسیلو له جملو څخه دی کوم چې د لومړي ځل لپاره د ګرام همبل په واسطه سره موبایل په 1300 میلادي کال کې د اختراع شوی دی چې د یو بي سیمه په توګه سره یعنی موږ تاسو ویل سوچي دا موبایل چې دی یو له هغو وسیلو څخه دي چې مهمه وسیله ده. یعنی کله چې د ګرام همبل په واسطه سره لومړی د موبایل اختراع شو، نو د انسانانو ژوند کې لوی قدم و چې وروسته بیا بي سیمه ټلیفون چې و هغه پخپله د دې اختراع چې و په 1991 میلادي کال کې لومړنی اختراع و چې دغه پیغام یې د ګولیمو مارګونی په واسطه سره له اروپا څخه د اطلس سمندر څخه هغه خواته د مخابره سو او دغه ازمایښ وشودل چې د راډیو سپو په واسطه سره اړیکو نیول امکان لري چې دغه عمل د شپاخي پیغام د لیږلو پیل دی چې له یو سړي څخه و بل سړي ته د کوچني ماشين په واسطه سره انتقالیږي او په لیرو واټنو او فاصله کې مرته تاسو کولی سو پیغامونه یو بل ته ولي شو. همدارنګه درنو قدر منځ ته کوونکو په نړۍ کې دغه کومه اختراع چې د موبایل د یو له پرمختللو اختراعګانو له جملو څخه و چې د خلکو ترمنځ واټن او فاصله راکمه کړله. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو د دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېرې اړیکې او چټکې اختراعګانې رامنځته شولې چې عصري ټلیفونونه د زرګونو ټلیفونونو ځای ونیوله. ملګرو ملتونو په 1990 میلادي کال کې بې پرې مخابراتي جوړې کړلې، یعنې د هغوی مرکزونه یې جوړ کړل. د ملګرو ملتونو نماینده ماک برانچ لومړی پیغام د پاریس له یونیسکو څخه د ټولي نړۍ هیوادونو ته خبر کړل چې په 1928 میلادي کال کې د ترانزیسټور اختراع د نړۍ د مخابراتو په برخه کې زیاتې اساتایي مستقرلې او زیات شمېر کسان یې وکول سپچې د موبایل څخه استفاده وکړي چې دغه موبایل شته په خپل یو له پرمختللو وسیلو له جملو څخه شمېر کیږي چې نن ورځ په زیاتره کچه سره انسانان له موبایل څخه استفاده کوي او مختلف معلومات د موبایل په استفاده سره لاسته راوړي. نو قدر من زکون کو تر دې دم پر مراد تاسو موبایل و پیشندې او د حقیقت څخه د ګټې اخیستنې په حق مو معلومات لاسته راوړل. اوس هم مراد تاسو راځو د لرو سره فلون کې برخې ته چې په دې برخې کې مو مراد تاسو پاکس و پیشن چې پاکس په نړۍ کې ستوي کیږي. پاکس درنو زکون کو هغه ماشين یا هم هغه آله ده چې د هغه په واسطه سره مراد تاسو کولی سو پیغامونه په لیکنې باندې سره ولیکو. مراد تاسو وایلی سو پاکس دې درنو زکون کو د جغرافیه په ټولو سم کې یو له مهمو اړتیاو څخه یو هم پاکس دی چې ګټه اخیستنه د هغه په واسطه سره پیغامونه لري او نږدې سمو ته استول کیږي. مراد تاسو کولی سو یره نږدې سمو ته د پاکس په واسطه سره پیغامونه یې هم لیکونه ولې شو چې له پاکس څخه ګټه اخیستنه د اړتیاو د حقایقو او د مستند کولو لپاره په جغرافیه او نورو برخو کې ډیر اساتیاو رامنځته کړی دي چې د هغه له جملو څخه مراد تاسو ویلی شو چې د هغه له جملو څخه یو پخپله صنعتي برخه د سوداګرۍ او تولیدي وسایل دي، صادرات او واردات یې د نور برخې دي چې مراد تاسو د دې څخه ګټه اخیستلی شو. همدارنګه قدرمنو زده کوونکو فاکس نوي ټکنالوژي چې د 1930 میلادي کال کې د ریچارډ نرجر په واسطه سره اختراع شو او لومړنی پیغام یې له نیویارک څخه لندن ته واستوه چې وروسته د هغه څخه په 1920 میلادي کال کې د ماشين په جوړښت کې د اجزاو کې د سمون لپاره بدلون رامنځته شو او نور پرمختګونه یې پکې مېستر راوړل. او همدارنګه دغه فاکس لیکنې پیغام د انتقال وسیله ده چې د کاغذ پر مخ باندې مرابطه ست لیکنی پیغامونه او ریپورتونه مرابطه ست دي کې او دغه ماشين د نن نه باسي او په 100 ثانیو کې یو ټاکلي ځای ته رسي. مثلا د یو کې واده څخه وبل هیوا ته په کاغذي ډول سره مرابطه ست پیغامونه انتقالي چې پاکس میخانیکی وسیله ده چې د هغې په واسطه سره اطلاعات او اسناد په لیکنی ډول سره د یو سند په توګه سره انتقالي او د پاکس ماشين له اختراع څخه وروسته تجارتي او صنعتي اسانتیاوې رامنځته شولې چې د هغو اسانتیاوو په واسطه سره په تجارت کې او صنعت کې مختګونه مېسترالاجي چې پاکس نه وځي په سوداګري او صنعتي موضوعاتو کې یو له مهمو موضوعاتو له جملو څخه شمېر کیږي. بلکې په مصنوعي سپور مکی کې هم ورته کار اخیستل کیږي چې محرم اسناد او نوي کشفیات لازمي کې څخه فضا او له فضا څخه ځمکې ته لېږدوي. نو الحمدې عمل څخه مو راوته سټور ویلای شو چې پاکس له ډېر لېزو سنیو څخه دی چې د هغه په واسطه سره شخصي او رسمي پیغامونه سوداګري تجارتي همدارنګه ارتباطي پرسونل دا ټول حقوقي او صنعتي معاملات او د نو شيتي په لند وخت کې مراته سولیر او نږدې سمو ته استول سوال ترې کټ اخیستل شو. نو درنو زه کوم کوتر دې دم پر مراته تاسو فاکس و پیژندې و سم د لوس راتلون کې بهر ترځو چې پرې بهر کې مراته تاسو انټرنیټ او ایمیل پیژنو چې انټرنیټ او ایمیل څه ته وایي کیږي. لکه څنګه چې مراته تاسو په وسني اثر کې ژوند کوونه مراته تاسو د انټرنیټ او ایمیل سره آشنا یو او د دې کلمې په حق معلومات لرو خپل ډول سره ویلی شو چې د مخابراتو ډېر نه وي وسیله انټرنیټ او ایمیل د چې د جغرافي او نور علومو د ژوندانه په نور برخو کې ځانګړې ځان سره تر رسوي او په یو پرمختللو ډول له جګړو څخه شمیرل کیږي چې پرمختللې او اسري ټکنالوژي ده. جغرافیه پوهان د زیړونو په ټولو مرکزونو کې د پیغامونو د انتقال لپاره له دواړو وسیلو څخه په پراخه توګه سره ګټه اخلي شي. دغه دواړه وسیلې د ډیرو یو له مهمو خبرو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دوی دغه په واسطه سره پیغامونه اخلي او یو بل ته یې لیږي او په ځانګړي محرمانه ډول سره هغه یو بل ته انتقالوي، او هر اندازه چې وغواړي په لنډ وخت کې دوی سرته رسولی شي. چې دغه دواړه وسایل څخه ګټه اخیستنه په ټولو دولتي سوداګریزو موسساتو کې په ورځني ژوند کې او شخصي ډول سره سرته رسول کیږي. نو موږ ویلی شو قدر منو زده کوونکو دغه انټرنیټي وسایل یو له مهمو وسایلو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په نننی وخت کې له عصري ټکنالوژي څخه شمېرل کیږي. او همدارنګه کمپیوټر د نونسیمې پیړۍ په نیمایي کې په کار باندې پیل وکړله چې په 1940 کال څخه بیا تر 1950 میلادي کلونو پورې زیاته وده وکړله. کله چې ویلیم شکلي ډیجیټل ماشین کشف کړله نو کمپیوټر نور هم وده او پراختیا پیدا کړه، چې انټرنیټ د کمپیوټر ځانګړي پروګرام له جملو څخه شمېرل کیږي چې له یوې بیلې شبکې په واسطه سره د کمپیوټر سره ونښلول شوی دی. او بیلابیل پروګرامونه نه یوازې چې پیغامونه انتقال وی بلکې تصویرونه، علمي متنونه او نور ټولنیز سوداګري، سیاسي او داسې نور کارونه چې دي مرتبط د کمپیوټر لارې د انټرنیټ په واسطه سره د پام وړ شخص ته مرتبط سره سوالي سو او خپل ورځنی سي اړتیاوي ور باندې پرکول سو. نو انټرنیټ یو تنظیم شوی سیستم دی چې د بشر په نننۍ ټکنالوژي کې د پیغامونو او اطلاعاتو په لیست کې د چټکی او شیمن به پتو سره ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. همدارنګه درنو زده کوونکو بل برخه چې د مرسته سو د لوست د سپورمکیو شبکې د سپورمکیو شبکې یو له مهمو شبکو له جملو څخه شمېرل کیږي. کوم چې سپورمکۍ د ریموټ څنګ د نوې ټکنالوژي ډېر اصلي وسیله ده، یا هم عصري ټکنالوژي له جملو څخه شمېرل کیږي چې جغرافي په هاند دي ور کړی د جغرافي اړوند مسایل د زمکي په کوریا او فضا کې چې تر اوسه نه دي کشف شوي د دې په واسطه سره کشف کړي دي. او انسانان کولی شي چې د دې په واسطه سره مختلف معلومات لاسته راوړي. موږ ویل سو چې مصنوعي سپورمکۍ شبکې چې د زمکي او فضا په حق له معلومات مرتاسته راکوي د هغه رول په جغرافي کې مرتاسته څرګند دي. یعنی موږ تاسو کولی شو د مصنوعي سپورمکۍ په اړه کې د کرنی قانونو او طبي زیرمو په حق لسیړنه وکړو، همچنه آب و هوا اقلیم وړاندوینه وکړو، د ځنګلونو شتون، د کبانو ښکاری سیمې، د ویډیو لښونې او سوداګریز مالونو انتقال او داسې نورو سیمو په حق معلومات مرتبط د مصنوعي سپورمکۍ په حق لاسته راوړل. نو سپورمکۍ مخابراتي سیستم د کمپیوټر او ټلیفون په مرسته باندې سرته رسیږي چې د سولر ټلیفون یا هم د سیل سولر یا هم سیل په نوم سره یادیږي چې د سپورمکۍ مخابراتي سیستم د نوې ټکنالوژي پیچلی سیستم دی چې له فضا څخه ځمکې ته اطلاعات لیږدوي چې د ډاون لینک او په نامه سره یادیږي، او هغه پیغام چې له ځمکې څخه فضا ته لیږي د لینک او په نامه سره یادیږي چې سپورمکۍ په فضا کې د استواده کشي عمود، مایل یا هم موازي او ټاکلو مدارونو کې د ځمکې په شاوخوا کې ځای پر ځای شوی دی چې ځینې مصنوعي سپورمکۍ له ځمکې څخه په یو واټن کې ثابتې ساتل کیږي. نو درنو زده کوونکو نن ورځ په لوست کې موږ تاسو مختلف په موضوع باندې ولوستل، هیله ده چې تاسو ټول قدر منځ کوونکو به یو څه معلومات لاسته راوړي او سیږي او پوسي وسیږي. تاسو د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دنده ده. په کورنۍ دنده کې لومړنی سوال سپورمکیو شبکه تشریح کړي، دویم انټرنیټ او ایمیل تشریح کړي، دریم پاکس تشریح کړي. دا هغه درې مهم موضوع دي چې تاسو ټول به په خپل کتابچو کې د ځان سره نوٹ کوي او هر سوال ته ځواب لیکي. نو قدر منځ کوونکو تاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پاتې ورسېږي. وخت لا پمان
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم لایو احترامات مکول کی قدر مناوګل لیس کون کو زبرشنا او خار یو زلی به هم تاسو ټول ته شرف واس ما ماده یو لسن ټول کی جغرافیا مزمن شپړه سم لوستا هله د چت ټول قدر مناوګل لیس کون کی برت روغ جوړو صحت مند او سې شه د صحت چم یو پتن درنه زکون کو تاسو زمي لوستا سودن نه زلی او شپړه سم لوستي نه هله د چت ټول کو جو زکون کو باندې تیر وی زلستنه په پراو د کی ټول سره لخل ځنونو سره لوستلی وو سې او نه لوستا پرامره کی او چم توالی بلنی خوشحاله کون کون مز مرستا سوش پر سم لوس در سی اهداف یم هغه مو زګانی چې نن مز بم رفت تاسو په لوست کول ولو عبارت دی له لمړی د انرژي د منابع جغرافي ویش، دویم په نړۍ کې قانون او د هغه اهمیت. دا هغه دوی مهم مو زګانی دی چې نن مز بم رفت تاسو په لوست کول ولو په هغه به په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو خو ژوند کوم کو تاسو د ټولو درنو او غلې سکون کو د پراته او چاو دقت په هیله ما هله د چې د لوست په پر سر ماتیا وکړي او یو څه زده کړي. کدرمنو ګلری سکون کو اوس هم د خپل نن ورځې نوې لوست پر نور باندې راګرځو. زموږ تاسو د نن ورځې په نوې لوست کې لومړنی موضوع چې د انرژي د منابعو د جغرافي ویش په حق ده چې نن ورځ به موږ تاسو د انرژي د منابعو جغرافي ویش په پیژنو د هغه په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. کدرمنو ګلری سکون کو که په عام او خلاص ډول سره موږ وایو، موږ ویل سو په ټوله نړۍ کې د انرژي منابع یو ډول یا هم یو شانته نه دي.
یعنی یو ډول برابر ډولونه نه لري، بلکې د نړۍ په بیلابیلو ځایونو کې په پرمختللو برخو کې په پاشلي توګه سره موجود دي. یعنی د نړۍ په هره برخه کې په جلا جلا شکل سره او په جلا جلا ډول سره پیدا کیږي. همدارنګه نړۍ په ډیرو برخو کې انرژي سرچینې نه موجودې دي چې انسانانو ډیر پخوا څخه د هغوی څخه په کار اخیستنې باندې پیل کړي دي او خپل ورځنیز کارونه د هغو په واسطه سره سخت رسي. موږ ویلی سو قدر مناسب کوونکو چې دغه کومې انرژي منبع شي یا هم کوم قانون چې دی په هغو هیوادونو کې چې د انرژي منبع لکه د ډبرو سکاره، نفت او ګاز، اوبه په نړۍ کې په پراخه کچه سره یا هم په پراخه اندازه سره پیدا کیږي، نو موږ ویلی سو د ډبرو سکارو زیرمې په نړۍ کې د ځینو لویو وچو لکه اروپا، آسیا، امریکا او جنوبي نیمه کره په ځینو سیمو کې ویشل شوي دي، چې د هغو له جملو څخه د اروپا کې بیا د فرانسې او بلژیک، هایلینډ، المان، پولینډ او په هیوادونو کې د ډبرو سکارو زیرمې په پراخه اندازه سره پیدا کیږي، او د دغو سیمو کې دغه د ډبرو سکارو زیرمې زیات پرمختللې دي او زیات اقتصادي ارزښت هم لري. نو که په لنډ او خلص ډول سره موږ وایو، درنو زده کوونکو، هم چنان په آسیا لویه وچه کې کوم چې زموږ ګران هېواد افغانستان پکې میشت دي، په آسیا کې هم په جاپان او ویتنام، په شمال کې په چین، هند، ایران او همدارنګه د سایبریا د کرښې په اوږدو کې د هغې په غرونو کې هم د ډبرو سکارو زیرمې موندل کیږي چې په پراخه کچه باندې ترې استفاده کیږي او زیات شمېر کسان په خپل ورځني ژوند کې ترې ګټه اخلي. نو همدارنګه د دې ترڅنګ په جنوبي نیمه کره کې د ډبرو سکرو منبع یا هم سرچینې موجود دي چې د شمالي نیمه کره پرتلا لږ دي. یوازې د ټولې نړۍ د رایستل شویو زیرمو په سلو کې 15 برخې جوړې کړي دي. همدارنګه د دې ترڅنګ په نورو لویو وچو کې لکه په استرالیا، افریقایي او جنوبي ختیځو او جنوبي امریکا کې په چیرې بیا په چیرې کې د ډبرو سکرو په زیاته کچه سره موندل کیږي. د دې ترڅنګ په شمالي امریکا کې د امریکایي په متحده ایالاتو کې او همدارنګه امریکا په متحده ایالاتو کې د ډبرو سکرو مهم تولید کوونکي ځایونه چې دي، ډېر لوی زیرمې پکې موجود دي چې زیات شمېر کسان ترې استفاده کوي. نو موږ ویلی سو چې نفت د اروپا په بلژیک، انګلستان، المان، فرانسا، ایټالیا او هایلینډ کې موجود دي. همدارنګه په آسیا کې د نفتو زیرمې په روسیا، منځني ختیځ، عراق، ایران، سعودي عربستان، عربي متحده اماراتو، قطر او کویت کې متمسکر دي او په دغو ځایونو کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي. همدارنګه د دې ترڅنګ که درمونه وګورلی زده کوونکو، په نړۍ کې د ګازونو جغرافیې ویش کې چیرې موږ تاسو په پام کې ونیسو، موږ ویلی سو په آسیا، روسیا او یو شمېر نور خپلواک شوي هیوادونه لکه ترکمنستان چې دوی په نړۍ کې د ګازونو تر ټولو لوی زیاتې زیرمې لري، چې ایران هم د طبیعي ګازونو په لرلو سره د نړۍ یو له بډایو او شتمنو هیوادونو له جملو څخه شمېر کیږي، چې زیات شمېر هیوادونو ته خپل ګازونه انتقالوي. نو همدارنګه د دې ترڅنګ په امریکا کې، په امریکا په متحده ایالاتو او کاناډا کې زیاتره اندازه طبیعي ګازونه تولیدیږي، چې دغه د امریکا متحده ایالاتو د طبیعي ګازونو یو مهم تولید کوونکی او مصرف کوونکی هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، ځکه د دې ټول سیستم چې د هغه د پاپریکو سیستم یا هم داسې نور زیات سیستمونه چې د ټکنالوژي د پرمختګ نور سیستمونه چې ټول د ګازي سیستم په واسطه سره مخې ته ځي. همدارنګه نفت صادرونکي هیوادونه به د ګاز زیرمې هم لري، لکه د وینزولا په نړۍ کې د طبیعي ګازونو لوی تولید کوونکي هیوادونه له جملو څخه شمېرل کیږي. نو که خلاص ډول سره موږ وایو، په نړۍ کې د اوبو جغرافیې ویش دي په هغو 500 نحیو کې چې د اوبو د برېښنا ډېر پرمختللې ځواک لري، د هغو له جملو څخه یو په اروپا کې لویدیځ جنوبي مرکزي سیمې دي، دویم د امریکا په لویه وچه کې د امریکا متحده ایالات دي، دریم په آسیا کې جاپان دي، څلورم یو شمېر نورې هغه سیمې دي چې له دې پلو څخه زیات اهمیت لري، او روسیه او اروپا په برخه کې د برازیل ختیځ غرنۍ سیمې هم له دغو سیمو له نو څه خشمه لري کیږي چې په نړۍ کې د اوبو جغرافي ویش په کړکه موجود دي او زیات شمېر پرمختګونه مخته راوړي دي او هم چرته د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبوي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو په نړۍ کې یا هم د انرژي د منابعو جغرافي ویش ولوستي او د دې په حق مو معلومات لاسته راوړل، بس هم د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخې کې به موږ تاسو په نړۍ کې قانون او د هغوی اهمیت وپیژنو. یعنی په نړۍ کې قانون یا هم قانوني منبع څه اهمیت لري او د دې ارزښت څه دی زموږ تاسو په ژوند کې. ورزده کن که تاسو ټول د افغانستان په برخه کې د هغوی د قانون او د هغوی د اهمیت په حق له معلومات ترلاسه کړل چې قانون زموږ په هیواد کې په کومو سیمو کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي او د هغوی اهمیت او ارزښت موږ په ګران هیواد افغانستان کې چشتي او څرنګه زموږ او ستاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لري. نو موږ که په لنډ او خلص ډول سره ووایو ویلی سو چې قانون نه یوازې زموږ په هیواد کې بلکې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې د بشري ټولنو د هوساینې او اقتصاد پرمختګ لپاره ځانګړی ارزښت لري. یعنی نه یوازې دا چې زموږ او ستاسو د ګران هیواد افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې قانون مهم رول لوبولی دی بلکې د دې تر څنګ د نړۍ په ټولو هیوادونو کې کوم قانوني منابع یا هم قانوني سرچینې موجودې دي د ټول بشر د هوساینې او د اقتصاد مرخته کې ځانګړي ارزښت او اهمیت لري او ټول هیوادونه د خپلو قانوني منابعو د لورې څخه کولی شي خپل اقتصاد کې پرمختګ راوړي. ویلی سو چې د نړۍ پرمختللي هیوادونه له بیلابیل قانوني توکي لکه د سون توکي چې دي ودانیز توکي دي منرالونه دي بیلابیل فلزات دي او نورو څخه په ګټو اخیستنو یا هم په ګټوره توګه سره کار اخلي. نو ویلی سو چې د ځینو په حق له موږ او تاسو مخکې هم معلومات ترلاسه کړي وو خو موږ هغه معلومات ترلاسه کوو د حقوق قانوني توکو په ډله کې چې د انسانانو ژوند یې پره بدلون ورکړی دی، د انسانانو په ژوند کې پرمختګ راوستلی دی، د انسانانو په ژوند کې نورې هم اسانتیاوې راوستلی دي. نو ویلی سو چې دا د هغو هیوادونو ټولنیز او اقتصادي پراختیا په برخه کې لوړ ارزښت لري او همچنان د هغو له جملو څخه یو په خپله د سون توکي دي لکه نفت، ګاز او د ډبرو سکاره. دا هغه درې مهم توکي دي کوم چې د انسانانو په ژوند کې پرمختګ راوستلی دي او د هغوی په اقتصاد کې لا هم پراختیا راوستلی ده. همدارنګه د دې تر څنګ موږ تاسو ویلی سو قدر منو زده کوونکو هغه طبیعي قانونه کوم چې تسبیح شوي ونه اوسېږي، یعنی ناچانه شوي نه اوسېږي، هغه هیڅکله هم د اخیستلو وړ نه دي. یعنی هغوی نشي کولی چې اور واخلي، خو په پیتلوري او کیمیاوي تاسیساتو کې بیا تسبیح او بیا اور څخه د سون وړ توکو او نورو بیلابیلو مصنوعي موادو په جوړونه کې ګټه ځنې اخیستل کیږي. یعنی کله چې دوی تسبیح سي دی پیتروری او کیمیاوی تاسوسات څخه ورسته دی چانسی یا هم تسبیح سی، بیا نو موږ تاسو کولای شو چې په بیلابیل مصنوعي مواد په جوړونکو ترې ګټه واخلو او هم چې نن موږ تاسو کولای شو د سپوند توکي په سیر باندې ترې استفاده وکړو او خپل ورځنی ژوند اړتیاوې ور باندې پوره کړو. نو موږ به یلی سو درنو زده کوم کو دغه کوم ګاز چې دی موږ تاسو په ژوند کې دغه کوم ګاز چې دی ګاز د سون یو له مهمو توکو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د ځمکې په قانون کې په اوبلن او ګاز ډول سره موجود دي او موږ تاسو پیدا کولای شو. نو اوبلن ګاز معمولا یا هم په عادي شکل سره د نفتو له طبقې څخه پورته او له هغه څخه نن ورځ ډیر کار اکثر کیږي. په ورځني ژوند کې اوس مهال ټول سیستم پر ګاز باندې ولاړ دي، که کورونه ته دوو د ګاز په سیستم یې ته دوو، که پخلی کوو د ګاز په سیستم یې کوو، که موټرونه اوس نن ورځ په چاپریال کې چلول کیږي د ګاز په سیستم باندې کیږي. یعنی زموږ ستاسو عمومي کارونه چې دي زیاته کچه یې د ګاز په واسطه سره. همدارنګه د دې تر څنګ بل چې دی درنو زده کوونکو د ډبرو سکاره، د ډبرو سکاره هم یو له مهمو انرژي لرونکو سرچینو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دا د سون ماده هغه ماده ده کوم چې د نړۍ په پراخه ساحو کې پیدا کیږي او په ډیرو ساحو کې مرتاسو د سپزول وړ د مرتاسو لپاره. همدارنګه د ډبرو سکاره چې دی په نړۍ کې د انرژي د تولید لویو سرچینو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په پراخه کچه سره ترې ګټه ځنې اخیستل کیږي. یعنی د برېښنا په تولید کې، د کورونو په دولولو کې، د پخلي په کولو کې، د اورګاډو څخه د اورګاډو په سولولو کې، هم د هوایي څخه د کار په اخیستلو کې او نورو ځایونو کې په پراخه اندازه سره ګټه ځینې اخیستل کیږي. او همدارنګه د دې تر څنګ په کیمیاوي صنایعو کې لکه د نیلیون په جوړولو کې، پلاستیک په جوړولو کې او نورو چارو کې هم ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. نو موږ ویلی سو هغه هیوادونه چې په هغو کې د ډبرو سکاره ډېر کارول کیږي نو لوی زیرمې لري چې موږ تاسو د دې په حق لمر کې هم معلومات لاسته راوړل چې ډبرو سکاره زموږ تاسو د هیواد اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبوي. همدارنګه د دې ترڅنګ که درمونه خوږو زده کوونکو موږ او تاسو ویلی شو چې د ډبرو سکاره یو له مهمو انرژي تولیدي لویو سرچینو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دغه د سون مواد څخه موږ او تاسو زیات استفاده کوم. یو بل ډول چې د سون دغه کوم توکي چې درنه زده کوونکو د نړۍ ځینو پرمختللو هېوادونو کې له هغو څخه چې استفاده کېږي هغو له جملو څخه د سون هسته یي توکي دي چې له هغو څخه د کیمیاوي عکس العمل پر بنسټ نه بلکې د هسته ای عکس العمل پر بنسټ باندې انرژي ترلاسه کیږي او د هغو ډېر ښه نمونه یې هم مثال چې دی یورانیم او پلوتونیم دی چې دغه موږ او تاسو ښه مثال ورکول سو چې د سپند توکي د انرژي یو له مهمو او ډیرو مهمو منبعو جملو څخه شمېرل کیږي او له انرژي څخه یې د کولای سو چې رڼا تودوخه او ګرځون کې ځواک په توګه سره ګټه واخلو او خپل ورځنیزي اړتیا ورباندې پوره کړو. همدارنګه د دې ترڅنګ فلزات د کانی توکو یو بل برخه ده چې زموږ د افغانستان په برخه کې د هغوزینو ډولونو موږ او تاسو پیژنو او د هغو په هکله معلومات موږ او تاسو لاسته راوړي چې فلزات هم یو له مهمو صنایعو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د هیواد په اقتصاد باندې مهم اغېز لري. کله چې لومړني وسایلو پر ځای باندې فلزي سامانونه او فلزي وسایل جوړ شول نو انسانانو د تمدن په ډګر کې ګام کې شته او د دې معنا دا و کله چې انسان فلز په کلکوالي او د باندې د بدلون وړتیا او ټینګوالي په ارزښت باندې وپوهېدي نو له فلز څخه یې د جګړې د ښکار د وسایلو په جوړولو او ویډیو چلولو او ودانیو په صنعت او نور پرمختللو وسایلو کې ترې استفاده وکړل. چې نن ورځ په فلزي شان څخه په پراخه اندازه سره کار اخیستل کیږي. یعنی نن ورځ موږ تاسو ویلی چې د اقتصادي فعالیت لکه سوداګری تخنیکی او نورو چارو په پرمختګ کې ډیر بریده پوری پلیزی صنایعو په پرمختګ پوری تړلې لري چې په اوس وختونو کې ټول پلیزات کې وسپنه المونیم او چت ارزښت لري او په زیاته کچه سره ترې استفاده کیږي. نو درنه زه کوم کو هیله مندم چې د ریدم پرې تاسو د لوست په حق معلومات ترلاسه کړو او سیږي او یو څه باندې پوسی او سیږي او سم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. ستاسو د ټولو قدر منځ زده کوونکو کورنۍ دنده د بدن نسبنن لري چې هر سوال به په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کوي او هر سوال ته به مطابق ځواب ورکوي. لومړنی سوال د انرژي د منابعو جغرافي ویش تشریح کوي، دویم په نړۍ کې قانون او د هغوی اهمیت تشریح کوي. نورو قدر منځ ګل لیسه کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مندم چې سوم زده کړو او سیږي او پوسی او سیږي تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم د لپاره مار شو وخت ولرئ.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونه د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروئ.
د ازادي ملمه
احمد شیبریم د افغانستان د چاپریال ساتنې د ملي ادارې په خونه مرستيال محمد ولی مدقیق په دې خبرونه کې زموږ ملمه ده. مدقیق صاحب پسرلی شنو په پسرلی کې د چاپریال غم عام خلک ساس په باور په شارونو کې څنګه خړلای شي څه باید وکړي؟
شیبر صاحب پسرلی لکه څنګه چې طبیعت برته له سره راځي په کال کې هم دسه باید موږ انسانان هم خپل ژوند خپل چاپیریال ته یو نوې نظر وکړو. خلک ډیر کارونه دي په پسرلی کې کوي سي خو ټول لومړی کار دا ده چې موږ په افغانستان کې دغه د سمسورتیا او زرغونتیا لپاره فصل لرو او د فصل په لکه نورو ملکونو پر رقم نه دي چې هر وخت وړي نیال کینی. نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کینو. ولې نیالګي باید په مسؤلیت سره کینو که هر څوک په هر اندازه توان لري که هغه توان دی وی ګلدانې جو لري چې په ګلدان کې او ګل د پرورش ورکی او کوي چې په غټه کسر باندې نیالګي کینوي دا لومړی کار ده چې خلک کولای شي او دا ډیر نه مصرف وړي او کم مصرف باندې دا کار کولای شي. خو د دې سره په خوا کې ډیره مهمه ده چې موږ دغه کې نوولې نیالګي او څنګه روزنه وکړو څنګه پالنه وکړو دوی ته څنګه د کال په جریان کې به ورکړو حتمی نه ده چې موږ ناس لاس نیالګي کینو او د لاس واړه رانه وچسي ښه خبر ده چې یو نیالګي کینو ولا هغه په سمر ورسو ده اوله خبر ده دومه خبر دا ده چې په مجموع کې په خاریاتو کې په دغه پسرلي کې څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله سي ورته وایي د دوه مدیریت په څه شکل باندې وکړو لکه په خزلې دي په کور کې کدا د ترکاري خزلې وي او کور کې نورې څه دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کیږي او هغه عضوي مواد چې هغه خپل په طبیعت کې په څپری دي خپل تجزیه کیږي دغه نه څنګه کولای شو چې ګټه ترې واخلو پرې نه دو چې چاپیریال ککړ کړي دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپیریال ته ګټه رسي دا په خوره باندې بدلیږي په خاوره
او بخښه ستاسو مطلب لدی پارو د حیواناتو دغه شان دي
تنه د حیواناتو پارو نه ده موږ تاسو په کورو کې په افغانستان کې مثلا یو خزه په اشپزخانه کې کار کوي د پیاز او پوټکی دی یا د کچالو پوستونه دی یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد دي دغه ته خلک په جذباله په سترګه باندې ګوري ولې دوی کولای شي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي او د په پارو باندې بدل کړي چون حیواني پارو خو اکثر هغه کورونه کولای شي هغه حیوانات
د کلیو په کلیو کې حیوانات تر ډیر
بل کلیو کې خو بالکل کلیو کې خو د حیواني پارو یا د د حیوانات او فضله مواد اباس نزی هم دا د سون مواد لدینه استفاده کوي خلک او ګرته د دې لیرونه یا له پادشونو نه بیا د خوره باندې بدلیږي هغه کوم وزو ته خبره پیو کوونه کوم خلک دومره په هواي لري لوګونه استفاده کوي ستونزې په خارو کې دي د دې سره په څنګ کې سه بهترین کار کولای شو د کال سابه په دې وخت کې د پلاستیک نه کم استفاده
مدخخ سبو بخشه پلاستیک ته براشم د دې اوسوی مواد چې تاسو یاتره لکه د پیاز او پوستکی او د بانجان رومي او یادت شان کنه دا ترقه مدیریت کې څور سره وکړي خلک
ګوري دغه زباله په مجموع کې له کوره مدیریت کیږي اول اقدام دا چې موږ دغه اوسوی او غیر اوسوی زباله بیلې موږ اکثرا هیوادوال دغه زباله ټول په یو کڅوړه کې سره اچي په دې کې پلاستیک هم پروت دی کاغذ هم پروت دی د دې نو شابو کوټي هم پراتی په څنګه کې د خوراکي موادو پاتشونی هم پراتی دغه کچیر موږ له اول سر نه د بیل کو او دغه اوزوی دغه پټی کې سړي د خوراکي موادو د دې لپاره په خپل کور کې او ځای ولرو کې چیرې اویلی ولرو او اویلی کې او ځای ورته وکیندو او د الټو ورواچو پریدو ترې وخت پورې په سر باندې لکه خاور ور واچو د بویم نه کوي او د الټ خپل تجزیه کیږي بل اخر نه په خوره باندې بدلی کی که استفاده تر کوله خطر خ کني هدا اقل د خاور د ګټې لپاره د کوي سو عمل دی وسه
یعنی او بخشي لدینا لدينا ديكوت په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکن ده
سل پسلو کې د نباتاتو لپاره خوراکي مواد دا هغه خوراکي مواد چې طبيعي دي د کیمیاوي شیان نشته دا ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته بل اخر موږ کوي څو چیرې وړ وړ د ترکاری پټی لرو دا پرته د ترکاری پروزلو کې لدی نه ډیره ګټه خو ډیر ښه حاصل لري
او وبخښه تاسو ویل وای که څوک حویلې نه لري په فرضاً کابل کې په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات کندهار او نور که چیرته څوک هتا په اپارټمان کې هم ژوند کوي خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنو نشته ځای نشته نو خو هلته هم ذخیره کولی شي
دغه ټول بلد منزلونه چې موږ جوړ شوي دي والته رهایشي منطقه د خلک ژوند کوي دوی یو آزاد ساحه لري دوی په ډیر ښه شکل باندې مدیریت په دې خطر کوي چې دغه تعداد زیات کورونه سي دته ځوان کوي دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کوي او دغه زبالي خپل هر ورځ ال تراوي لدينا سزای کې ال دی واچي دوی ډیر زیات خوره دوی تولیدوي سي په تناسب دي سي یو کور په تنای باندې د خوري تبدیلی کی ولې وړو کې مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړي څنګه د احساس د درک د مسولیت وکړي چې دغه کار کې سه هم وخلي
نو خو په دې خو یعنی مادي ګټه هم کوي یعنی مالی ګټه ځکه چې کولای شي چې استفاده ترک بل
زه یو مثال درته درکم ما یو وخت سه په دولت کې مسولیت درلود په کابل ښار کې یو ځای وسیالته د حیوانات ذبح کول لکه کشترګای او طویلې د حیواناتو نو دغه ښه سړی یعنی د چاپیریال د ککړتیا لپاره ډېره عمده منبع وه یعنې ډېر زیات چاپیریال ککړاو شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه اوبه خاوره ټول بالاخره دو سره موږ کار وکړ د دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي سي دي هغه که په هر شکل باندې وو ده ته مې ورته وویل چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته دا په خوره باندې تبدیلېږي تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب سه په اوله کې د سړي دا خبر نه منله لږ فشار هم ده راوړ خو وروسته له شپږو میاشتو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کشتارګاه چې ما کوم عاید لاسته راوړ له دې نه دوه چنده زه د دغه کورې نه عاید لاسته راوړم دا یې خرڅوله باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله باغو ته انتقالوله دا منبع د عاید ده دا په حقیقت کې څنګه درته وایم یعنی پیسې دي ده فقط لږ څه زحمت کوو بس دغه بهترین وخت نه ده
اوس که پلاستیک تراشو په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده په افغانستان کې خلک په ښارونو کې له پلاستیک سره څوک
ګوره چې بار صاحب دنیا به پریدو زه سه خپله تجربه په اساس درته وایم د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې په ننګرهار کې په هرات کې په قندهار کې نصیب کومه ښاري ستونزې موږ لرو د ککړتیا دغه هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک هم بې له دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپل سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو دغه په عوض باندې پنځه کڅوړې خپلو کورو ته وړي په کور کې دا کڅوړې غوټه کړي بلاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي وي ساتي دا فقط په یو شکل باندې لږ شکي د خپله سودا تر اخلي دغه پلاستیکي کڅوړه بیرته اچوي په خزلو په ځای کې دغه چون د پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري په ډېر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي او دا کوشش اکثره چې وګوري دا بیا بیرته په دغه ویالو کې چونال ته شمال کمی دغه ویالو ته دلوي نو ویالې ته سیدا ولوي دغه د اوبو جریان سره راغی دغه اوبه په دې کڅوړه کې ننوځي بالاخره هغه منفذونه یا هغه پلونه سي دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندوي د کابل په ښار کې دا ټولې ویالې چې ته ګورې دا ټولو د پلاستیکو بندې کړي ولې د دې د مدیریت لپاره ډېر اسانه کار دا ده که چېرې هغه ریسایکل هغه بیا استفاده او دا شیان که چېرې زموږ هیوادوال نه کوي حداقل دغه د خپل عادت وګرځوي چې د کومې کڅوړه نه استفاده وکړه دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي غوټه دې کې هغه غټه خلطه دې په وړې غوټې باندې بدله کړي بیا دا شماله هم نشي پورته کولی او بیا نشي کولی چې چېرته کوم ځای کوم منفذ هم بند کړي
مخکې تاسو د عضوي موادو په برخه کې دا خبره وکړه چې خلکو ته د عاید یوه منبع ده د افغانستان په ښارونو کې خوار خلک د پلاستیکي چپلکې او د شان خرڅوي آیا ممکن نه ده چې د کور کڅوړې هم په دغه شکل باندې وپلوري
ولې دا ټول دغه پلاستیک په مجموع کې دا په هغه موادو کې حسابېږي چې دته ریسایکل وایي یعنې د ری یوز ترې کېږي بیا ترې استفاده کېږي خو خبره دا ده چې زموږ هیوادوال باید حداقل ما سه اشاره وکړه چې دته که دوه درې غوټې ورکړي هغه خلک یې په اسانه راټولوی شي خو موږ دا کار نه کوو دا همداسې ازاده پرېږدو دغه خلک همداسې کوی دا ډېر زحمت غواړي چې ته بیا هره کڅوړه راټولې د چاپېریال نه نو دغه که چېرې په وړو وړو غوټو باندې بدله کړي او دا پریوزي کې کېږي دا خلک یې اخلي دا خلک یې ټولوي ترې بالاخره یې وړي بدنه دا بیا ویلې کوي له دنه بیا مختلفې نورې استفادې ترې کېږي
تاسو هغه ته مخکې اشاره وکړه د دې کثافاتو په برخه کې د ډبیان هم شته قوتیان فرزند دی پیپسي وو د نورو قوتیانو ډبیان له دغو سره باید څوک چې څوک شار پاک وساتي
ورې دا مواد غیر عضوي مواد چې دي دا په مجموع کې دا په ردینه عام بیا استفاده کیږي ولې که چیرې مدیریت سي دا فقط ما مخی اشاره ورته وکړه چې دا کار د کور له منځه مدیریت کیږي. که چیرې تاسې دغه خالی کوچیان که کاغذی وي او یا که د المونیم وي، دا د پیپسي د فانتا د دغو قطي یا شیشه یي بوتلونه وي، دغه ټول که چیرې په علایده ځي کې موږ په کور منځ کې تنظیم کړو او خلک چې راځي بیا دا انتقال کړي، دا بېرته د دې لپاره یو وخت په د کابل په ښاروالي کې یو ځای جوړ شوی و، له دې نه بیا استفاده کول او بعضې نورو شخصي متشبثینو په دې برخه کې کار کړی و چې دا مواد به ښار ټولول، خلکو ته به پیسې ورکولې، دا به بیا له خلکو نه، له عادي خلکو نه، فقیر به بازار ته خلک سینی دوی به ټولول، دوی نه به پیسې اخیستې، دوی به بیا په خپلو وړو کارخانو کې له دوی نه بیا استفاده کوله. خو مشکل دا ده چې موږ په مجموع کې د خلکو ذهنیت دې ته نه ده جوړ، دا نسو کوی او دا به ډېر کار غواړي چې دغه ټول سره چاپېریال نه راټول کړو. نو دا بهترینه منبع د عاید ده د خلکو لپاره او هم د چاپېریال لپاره، که چیرې اوس چون د کال سر ده په دې کې موږ پاملرنه وکړو، دا په مجموع کې هم د چاپېریال سره کومک ده، هم د محلي اقتصاد سره ډېره زیاته مرسته کوي.
متحقق صاحب، تاسو په دې برخه کې کار هم کړی دی او تخصص هم لري، څرنګه د دې له خاطر چې لټول خلکو یو تقاضا څوک کوي ممکن سخت کار وي، لیکن د یوې کوڅې په سطحه، د یو بلاک په سطحه باندې خلک نشي کولای چې په دغو برخو کې مشترک همکاري وکړي او بیا لږ نور تقلید وکړي او نور او کېدشت چې په یو مدت زمان وروسته فرزند کابل ښار له هر څه نه پاک شي له دغو کثافاتونه.
دا بهترینه لاره ده چې برسر ستا اشاره ورته وکړه. ته خو لږ څه د کوڅې ساتحې ته ولاړې، ما که متوجه وې، ما حتی د کور په ساتحه باندې دا خبره وکړه چې که چیرې د هر کور په منځ کې موږ دا مدیریت کړو، دغه د کور مدیریت بالاخره د کوڅې ته ځي، کوڅه مدیریت کېږي، د کوڅې مدیریت بیا د محلې مدیریت وي، بالاخره دا په غټ تصویر کې چې بیا وګورو ټول ښار د موږ صفا کېږي پاکېږي، خو دغه مدیریت باید د کور لساتی نشو روسی او بلا خلق چیره پا بلاکو که خلق زون کهی. خود دیدی لپارا به بیترین زما پیشنا دادا سه دیدی لپارا یو چوب پا کار دی سیارا در مدیریت کی اپا انگیسی که ارتوان یو چامپیان ارتا پا کار
دغا اتال یو تا گوری بل بل تا گوری. مثلا یو کچه دادا کابل، په دې کوڅه کې یو ماشوم دی، غریب دی، دا راځي او ناری وهي چې پلاستیکي چپلکې ما ته راوړي چې زه واخلم. که چیرته دغه د کوڅې خلک چې له زکات هم ورکوي، له خوارانو سره مرسته کوي، که چیرته دوی دغسې یو کار وکړي چې دغه د پلاستیکي چپلکې خوار هلک ته دا ووایي چې پل کورونو نه پلاستیکونه ورته راټول کړي، خیر دی پیسې مه ترې اخلي، فکر نه کوي چې هم به بهترین زکات وي او هم به دا کوڅه له پلاستیکو پاکه کړې وي؟
دا بهترین کار ده او دا کار د شیبر سره په مخکې کلو کې په کابل کې په بعضې منطقو کې شروع شوی و، خلکو دا کار کوو. چون ښاروالي د کابل ښاروالي دا توان نه درلودو چې له هرې منطقې نه دغه زبالې راټولې کړي، نو خلکو شخصي خلکو ته معاش تعین کړی و، دوی ته به پیسې ورکولې، بیا به دوی راتلل، دغه خزلې به ټولولې او براخره به یو هغه کومه سبیا استفاده کېده، دغه خلکو به دا بېرته خرڅول، دوی ته ښه مبد عاید وه. ولې اوس نه پوهېږم چې اوس به دا کار په بهو منطقو کې کېږي که نه، خو دا ډېر زیات کومک و په هغه وخت کې د کابل ښاروالي سره. نو دا بهترینه لار ده او دا د دې لپاره نه چې دا دوی خلکو سره داسې ذهنیت چې زموږ حکومت سره کومک کوو، دوی په حقیقت کې له خپل ځان سره مرسته کوي، د خپل ځان صحت ته پاملرنه کوي چې دا هر څوک په خپل کور کې چاپېریال د پاکوالی په نظر کې ونیسي، دا اصلا د دوی خپل ځان لپاره یې کوي. بالاخره دا وړوکی حرکت په غټ حرکت باندې بدلېږي، په مجموع کې به چاپېریال ته موږ ګټه رسوو. هغه سیاست و هغه یوې خواته پرېږدو، دا د انسان د بشر د صحت مسله ده، د بشر یا د انسان د اقتصاد مسله ده، دا ټول کارونه اړین دي باید وکړي خلک.
یو بل موضوع په شهرونو کې د دې خاطر چې بیا هم همدغه پلاستیک او همدغه شان خلک په ویالو کې اچوي، مثلا په کابل کې بیا چې کله باران تیز وشي، اوس خو دا د اقلیمي بدلونونو له خاطره یو نیم وخت بی وخته تیز بارانونه وري، بیا یې دا اوبه بندې کړي وي، بیا دا اوبه په سرک باندې راوړي، بیا سرک بند شي او بیا د خلکو غالمغال هم وي. دغه ویالو ته باید خلک توجه وکړي، لیکن غټه ستونزه دا ده، تاسو خو په اداره کې کار کړی دی چې خلکو ته څه لارښوونه وکړي، ګومان کوم خلک یو بل ته سره ګوري، څنګه کېدی شي چې په انفرادي شکل باندې هر څوک مسولیت ادا کړي؟
یو غټه ستونزه شي بار صاحب چې موږ په افغانستان کې لرو، خلک دغه د کور د زبالې مدیریت ته ډېر په ټیټه سترګه باندې، هر څوک فکر کوي چې دا ډېر یعنی سپک کار داسې کوي، ولې دا په خط کې داسې نه ده. دا د کابل د ښار د ویالو بندښت ما مخکې اشاره ورته وکړه، د دې ټول سوار سي عمده عامل سوی ګوري هغه ویالې ته ورسې، دغه پلاستیکي کڅوړې دي چې دا بندې کړي، او دغه پلاستیکي کڅوړې دي چې دا ما استفاده ترې کړې په خپل کورې کور کې تا ترې کړې بل ترې کړې، دا بالاخره په بیروي شکل باندې غیر مسؤولانه شکل باندې دا موږ کوڅې ته اچولې، دا بالاخره شمال وړې دا ویالې بندې کړې. او هغه غټه ستونزه بیا په مجموع کې موږ ټول په کابل خاریان دي، د غټو خارو اوسېدونکي بیا هغه ستونزې سره مخ دي چې لارې بندېږي. نو خبره مې دا کوله چې که چیرې د زبالو د مدیریت یا په مجموع کې د چاپېریال د ښه والي لپاره موږ دغه مسؤلیت په ګډه باندې ومنو، که دا نارینه دي که ښځینه دي که دولتی کسان دی که شخصی متشبسین دی که عام خلق دی، په مجموع که در من حیث دی مسئولیت قبول کی، لکه چنگه سی موگه دی خپل کور دی خپل حویلی دی خپل کوتی دی پاکی و صفایی خیال ساتو، ام دسی باید دی خپل کوچی و دی محلی دی صفایی خیال هم باید و ساتو، طول باید لاس سره ورکی او دغستونزا په ګډه سره مدیریت کی او دا چیرې دا کار وسی، په ډېر کم وخت کې به موږ د کابل په ښار کې او په نورو لویو ښارو کې د غټو تغیراتو شاهدان
اوسو. مدقیق صاحب، که د اوبو مسلې ته په ښارونو کې راسو، تیر کال په کندهار کې ځینې د خیر خلک وو، دوی چې د موټر به وینځل، بیا به د موټرو د وینځل شوي اوبو لپاره داسې یو ژور ځای جوړ کړی وو چې د مځکې د سطحې اوبه بیرته خوندي شي او یا مثلا ډېرې کمې نه شي. دغه موضوع ته په کار نه دی چې په ښارونو کې توجه ډېره زیاته شي، ځکه اوبه خو کال په کال د افغانستان د کابل په شمول په ټولو ښارونو کې سطحه په کمېدو ده؟
دا دا مهمه او دا حیاتي مسله ده، که چیرې د اوبو سره کوم برخورد سي اوس کېږي، دې ته زموږ هیوادوال په ګډه باندې پاملرنه وکړي کې شاید په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبه ونه لرو، او د موټر وینځلو خو څه کوي، نور مشکلات خو څه کوي، او دا را روان ده، دا ستونزه را روانه ده. نه تنها د موټر په مینځلو کې، په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید موږ هیوادوال دومره پاملرنه وکړي، یعنې د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړي لکه څوک چې تیل مصرفوي. تیل شاید که چیرې په طبیعت کې په چاپېریال کې نه وي، شاید انسانان مړه نه شي د تیلو په نشتون کې، خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري. دا ژوند هم د انسان لپاره، هم د حیوان لپاره، هم د نبات لپاره، په مجموع کې د ژوندیو موجوداتو ژوند په اوبو باندې ولاړ ده. نو دې سره باید په بیرویه شکل باندې استفاده ونه سي، که چیرې دا د موټرو وینځلي، حداقل که چیرې نور څه نه سي کولی، دا د موټرو مینځل دی کم کړي، او بیا سي که چیرې وکړی سي چېرته یو سیستم ورته جوړ کړي چې د اوبو ضایع نه سي، او بالاخره دا اوبو تصفیه کی، په ډېر کمو شیانو باندې تصفیه کیږي. ډېر ساده لارې دي چې تصفیه لپاره، یو څه جغل او سکارو دا شیان په کار دي، دا اوبو بیرته تصفیه کیږي، له دې نه بیا استفاده کیږي. خو دغه لپاره خو یو څه پیسې په کار دي، یو څه نور امکانات په کار دي. په مجموع کې خو بهترینه لار دا ده چې موږ د دې په ځای چې موټر په اوبو پریمینځو، ښه خبر دا ده چې یوه نمناکه صافي پرې تېره کړو. زموږ هیوادوال دغه زحمت په ځان نه قبلوي، فقط هر څوک کوشش کوي چې موټر مینځلو ځایو ته ورسي او ډېرې زیاتې اوبه په دې کې مصرف کړي. ډېرې نورې لارې دي د اوبو د درست استفادې لپاره چې زموږ هیوادوال باید هغه ته پاملرنه وکړي، توجه وکړي، خصوصا که چیرې څوک په کور کې بوټي لري، چمنونه لري، د دغو د اوبو لګولو د ابیارۍ لپاره باید توجه وکړي. د کور دننه په روزمره ژوند کې چې موږ له اوبو استفاده کوو، که اودس کوو، که خپل ځان مینځو یا کالي مینځو، د دې په استفاده کې باید ډېره پاملرنه وکړي. یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص، هر فرد کوای سي چې ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي.
یعنې حتی که په کور کې څوک لاس ونه لري، د سړي نه کوي چې لکه دی ویاله په ډول باندې دی اوبر اوبر خوشی کوي خو کابل شي چې په یو ساتل کې په یو بل شي کې لوشي کې هاري ونی ته بیلی اوبر واچي یعنی اوبو باید وسپموي لیکن موږ
باید وسپموي د اوبو د بوچی ته دی اوبو دی ورکولو وخت باید په نظر کې ونیسي
تبخیری
خو دا مختلف لارې دي چې موږ یې وادول کولای شي خصوصا دغه د کور په منځ کې هغه د اوبو استفاده ډېره زیاته کېږي چې هر انسان موږ ضرورت لرو په ورځني ژوند کې چې اوبو نه استفاده وکړو خو دله ته توجه نه کوي یا اکثره ځای ته چې ورسې د اوبو نلکي سي دي د لیک له دې نه اوبه څڅېږي فکر کوي که چېرې په یوه سانیه کې یو څاڅکی اوبه تویې سي نو نل نه دا باندې څه دوامدار شکل باندې د څومره اوبه ځای
څومره اوبه ځای
د ډېر زیات هغه د خصوصا مثلا چې موږ تاسو سروزان مزو اکثره خلک دسی خصوصا په خاریاتو کې خوند ورکوي چې د ګرم اوبه لاندې ولاړې اوبه پر اخوسي دي نه لذت وړي او دې ته فکر نه کوي چې دا اوبه د ځای کېږي برته دا موږ له لاسه ورکو یا د کالای منځلو یا د لوښو منځلو کې په اشپزخانه کې ډېر زیات اوبه ځای کېږي د ښځو لخوا دغه ټول مسائل یا اکثره خلک زبور مالیدلی دي خپل ویلې په اوبو مینځي د دې په ځای باندې چې جارو یې کی بس د اوبو پایپ ورته نیولې بس مینځي نو هغه څه وڅې برته هغه څه کیږي د دې لپاره چې موږ خاوره ډېر زیات لرو ګرد ډېر زیات روشنی سایه کامل لرو یعنې دا د سیدی د لکه زنجیر غوندې دي چې بار سره دا یو بل سره تړلې دي کې یو مسلې باندې بس کې به د ټول بیا سره راټولېږي
متخیق سب پوجم کی دا خبره په افغانستان کې پروستي کلونو کې څو عام مشوله چې خلکو ته دا خبرتیا درسنۍ ولاره هم ورکل شو چې کچرته تاسو له بامه واور لاندیا چوي نو په د هویلې په خام ځای کې دا واور واچوي او الته یو نسبتا جوړ ځای ورته جوړ کی چې دمځ کې دا لاندې ساتي وبه ور سره زیات شي د باران له وبو سره څوک څه کولای شي نن سبب سرلای دی په سرلی کې بارانونه وي
یو خو په خاریاتو کې په مجموع کې هغه پخوانی رسم او رواج چې هغه له منځه تللی شي بار سره د کابل په ښار کې مثال ورکړم نورو ښارو کې خلکو ټول ویلې کانکریټ کړي سمټ کړي دي ډېر په مشکل به ته داسې ځای پیدا کړي چې ته په هغه کې واوره واچې او هغه واوره په تدریج وبسي او هغه د ولاړ سي ځمکې لاندې جذب شي په مجموع کې داسې خلکو کې ذهنیت پیدا شوی چې د هر چا ویلې ډېره زیاته کانکریټ و نو هغه
کمال دی
د مالدار دا هغه ډېر پیسې دار دی داسې ذهنیت د خلکو کې په مجموع کې د اوبه کدی باران په شکل راځي یا د واورې په شکل باندې راځي دا اوس فعلا په اکثرو کورو کې د ځای کېږي خو خبره دا ده چې د باران اوبو د مدیریت لپاره هم هماغه طریقه سې تاسو وایې دی که چېرې مثلا موږ وکړی سو په ویلې کې که چېرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوې نه چې اوبه راوسي دغه د دې لپاره یوه ژوره څا وکیندو او دغه اوبه هغو ته څاو ته مسیر ورکو او د اوبه هلته ولاړې شي حداقل مثلا دوه متره ژوره یې ډېره ژوره دی نه وي تر ولري او دوه متره ژوره یې په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي فکر وکړه سهار کور دوه متره مکعب اوبه که چېرې ذخیره کړي د دې باران اوبه او د په تدریج سره د اوبو لاندې د مځکې لاندې بیا جذب سي د په اوږده مهال کې د مځکې لاندې واټر ټیبل سي ورته وایي یا د اوبو سطح د مځکې لاندې د راپورته کیږي بیا داسې راپورته سوه د مځکې کې نمای زیاتېږي او بالاخره ګلان او بوټي کوی سي ښه نمو وکړي یعنی دا یوه طریقه ده خو که چېرې څوک دې ته پاملرنه وکړي او دغه کار وشي خبره دا ده چې د دې تطبیق او عملي کول
او دا سخته کار هم نه دی څه فکر کوي که چېرته د کابل ښار چې په میلیونونو کسان پکې ژوند کوي دا اوس په پسرلی کې همدغه دوه متره ژور ځای وکیني او د ناوو اوبه هم دې تور برابر کې حتی د دې څاکو بچی د دوی پکورونو کې کمی دي امکان لري چې یو دوه کال کې برته څاګانې راپورته شي او وبزیات شي پکې څنګه هم د سند
دا خو اکثره خلک د فکر کوي چې دې ته لکه د مجرد فعالیت په شکل باندې ګوري چې یو کس به دا کار کوي خو کدا په غټ تصویر کې فکر وکړو چې هر کور هر ویلې د هم له اوبو ذخیره کې زه مطمئن یم چې په راتلونکو دوه درې څلور کلو کې دا ډیره زیاته ګټه کوي دا یعنی یوه طریقه ده هغه داسې باید خلک دې ته پاملرنه وکړي او دا من هیڅ نه یو یو فریضه ځان ته وګرځي یو مسؤلیت خپل وبولي چې په دې کې به له دې نه مثلا حکومت یا دولتي ادارات دوی ته واسي او دا کار په زور به وي کې دا په زور نه کوي دوی کې باید خپل دغه نیت پیدا شي دغه ښه نیت باید موږ په خلکو کې رامنځته کړو د خو کارو د انجام لپاره سیمې په کې همدا کار ده چې که چیرې دا نیت موږ رامنځته کړو نو هغوی خپله که چیرې توان د دې ونه لري چې چاته یو څوک استخدام کړي زده کړو کې خپله هم کولای شي چې یو جایزه ورکړي خیر دوه متره دی نه یو متر په مجموع کې که چیرې موږ په یو متر ژور ځي کې اوبه حداقل د درې ورځو لپاره هلته ذخیره کړو دا جذبي کړي بیا سی به بل دوره د باران پر راځي بیا د عمره وګو حداقل هغه ټوله به نه ځای کیږي یو متر خو به د ذخیره پیړي کنه خدا بهترین طریقه ده خلاره ده چې موږ یو ودوال دي په عمر نه کی
متخصص هب کور ودان خیر یو سه دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر خل بیا ځادې را دي نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه جبا
او که چیرې میډال او کاغذلې نو ما د ازادې رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه